ای افغانستان بر رقم که باشد باید بسازند به زندگی خود.
سلامت باشین، وقت خوش داشته باشین.
تشکر از شما بوده باشد.
د سهار ته بجیشوی احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه دا وریتون کې هر کله کوم د خبرونه په منځني صفه 12 شپږ نیمه په افغانستان کې خبريشي او د افغانستان پاکسر لوی شارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې هلمند ته ورزو، هلته په جګړو کې تغیرات راغلي دي. حکومتي ځواکونه د ګرمسیر ولسوالي د بیرته نیولو خبره کوي او همدارس د یوې مهمې لارې د پرانیستو ادعا لري. په سیمه کې به د ازادي راډیو له خبریال څخه په دې اړه تازه معلومات ترلاسه کړو، خو لومړی خبرونه له قسیم سولمل څخه.
السلام علیکم. لمړی هم پام کړئ تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د هلمند سیمه ییز چارواکي په دغه ولایت کې د سلګونه وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو ادعا کوي. افغان چارواکو د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش د مشر حافظ سعید وژنه تایید کړه. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په سوریه کې یو روسي سرتیری وژل شو. د هم پوره خبرونه. د هلمند والی حیات الله حیات ازادي رډیو ته ویل چې د ناوې ولسوالۍ مرکزی دولتي ودانۍ له وسلوالو پاکې کړې او دا مهال په ګرمسیر کې د وسلوالو د خوځښونو په ځپلو بوخت دي. نوموړي د دې جګړې د تلفاتو په اړه ازادي رډیو ته ویل:
غیر مستقیم او یا په اصطلاح خپل کیسه نه دي تایید شوې. اگر پورونه د سیمې د خلکو د خولې نه وایي چې 325 تنه دښمن په داسې ورځو کې لمنځه لاړ ده او زخمي ده، ولې هغه راپورونه چې د منګ د منابعو لخوا تایید شوي دي او عکسونه وجود لري 250 کسه دښمن لمنځه لاړ ده. د دغې عملیاتو په ترڅ کې تقریبا د منګ هم 50 کسه د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو هم شهیدان او هم زخمیان لرو ده 50 کسه.
بلخو دفاع وزارت په خبر پانه کې ویلي چې د کندهار هرات لوی لارې لوی اونۍ بندیدو وروسته د ملي اردو ځواکونو او د کندهار د امنیتي قمندان د امنی قمندانۍ د ګډو عملیاتو په ترڅ کې بیرته د تګ راتګ لپاره پرانیستل ده. د هلمند پاړه بشپړ جزئیات په همدې خبرونه کې. په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشر حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال رویټرز خبري اژانس ته د حافظ سعید وژل کېدل تایید کړی دی. زاخلوال ویل په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مشر حافظ سعید خان د جولای په 16 نیټه په کوټ ولسوالۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د دې ډلې له څو نورو مهمو قمندانانو سره وژل شوی دی. د امریکا یو دفاعي چارواکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله هم رویټرز خبري اژانس ته پرون تایید کړی چې د ننګرهار په ولایت کې په یو برید کې په سیمه کې د داعش ډلې مشر حافظ سعید وژل شوی دی. د حافظ سعید د وژل کېدو په اړه تیر کال هم استخباراتي ادارو راپورونه ورکړي وو، خو وروسته دا راپورونه تایید نسول. څارونکي وایي که چیرې حافظ سعید وژل شوی وي، دا به د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لپاره چې غواړي په افغانستان او پاکستان کې نفوذ پراخ کړي دروند ګوزار وي. طالبان هغه شپږ پاکستانیان خوشی کړی دي چې هلیکوپټر اونۍ مخکې د لوګر ولایت په ازری ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې وه. د پاکستاني استخباراتي چارواکي مشال راډیو ته ویل هلیکوپټر کې شپږ برمته شوي پاکستانیان او یو روسي لارښود دی. د جمعې په شپه 11 بجې د کورمې په قبایلي سیمه کې پاکستاني چارواکو ته سپارل شوی دي. د چارواکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله ویلي پاکستاني چارواکو 9 واړه برمته شوي په خوندي توګه تسلیم کړي دي. اونۍ مخکې د پاکستاني وی هلیکوپټر په لوګر کې بیړنۍ ناسته کړې وه. وروسته طالبانو ویل چې الوتکې ته یې اور اچولې او وطنه عملیې نیولې ده. افغان حکومت د دې الوتکې د بیړنۍ ناستې په اړه ویلي وه چې دوی یوې پاکستاني هلیکوپټر ته د افغانستان له فضا څخه د ترمیم لپاره ازبکستان ته د تیرېدو اجازه ورکړې وه، خو په دې اړه پلټنه کوي چې آیا دا هماغه هلیکوپټر وه او که نه. تر اوسه پورې افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې برمته سو کسانو د خوشي کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د هم د سیمه نړۍ څو خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي دوی د روغتونونو څو کارکونکي د نوو زیږیدلو ماشومانو د غلا او خرڅولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور نیولې دي. پولیسو پرون وویل چې دې ډلې د پېښور ښار په زیږنتونونو کې نوې زیږیدلي ماشومان پټول او د هغوی پر ځای مړه ماشومان میندو پلرونو ته ایښودل. د پولیسو په وینا غلا شوي ماشومان له 10,000 څخه تر 3,00,000 پاکستاني روپۍ پورې پلورل شوي دي. پولیسو ویلي دوی وروسته تر دې دا کسان ونیول چې د وجهه په نوم د دې ډلې د یو غړي په اړه معلومات ترلاسه کړل. د دې ډلې 15 نور غړي هم نیول سوي دي. پولیس هم درز وایي چې نیول سوو کسانو لږ تر لږه د 9 ماشومانو په غلا کولو او خرڅولو اعتراف کړی دی. امنیتي ځواکونه همدارنګه یو تښتول سوی ماشومه د دې ډلې له منګولو ژغورلې ده. په سوریه کې یو روسی سرتیری وژل سوی دی. دا سرتیری د شمالي قفقاز د کباردینو بالخاریا د سیمې اوسیدونکی یاد سوی دی. د دې سیمې والی یوری کوکوف د جمعې په ورځ په انسټاګرام کې ولیکل چې اسکر بیژویف په سوریه کې د پوځي ماموریت پر مهال وژل سوی دی. یوری کوکوف وایي دې سرتیری ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین په فرمان له مرګ وروسته د زړورتیا مډال ورکړل سوی چې مور پلار ته سپارل سوی دی. په رسنیو کې د سیمه ییزو چارواکو له خولې ویل سوی چې بیژویف قراردادي سرتیری و چې وروسته د جګړې جګړنۍ تر رتبې ورسید. دوی وایي د روسي سرتیری د مې په 19مه وژل سوی دی. له دې سره په سوریه کې د وژل سوو روسي عسکرو رسمي شمېره چې چارواکو تایید کړې 19 تنو ته ورسېده. د روسیې د 2015 میلادي کال له سپتمبر راهیسې د سوریې د رژیم په ملاتړ په دغه هېواد کې د وسلوالو ډلو خلاف عملیاتو کې برخه درلودله. او روسي خبر دا چې اوکراین پر روسیې تور پورې کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته لمن وهي او دلته یې روسي پلوه بلتون غوښتونکو ته د تازه مهماتو او پوځي وسایلو په ورکولو هغوی نور هم پیاوړي کړی دي. د اوکراین پوځي استخباراتي ادارې د جمعې په ورځ وویل روسیې د اوکراین په ختیځ کې د تماس پر کرشه په پراخه پیمانه پاروونکي اقدامات کړي، خو تور پر اوکراین پورې کوي چې د منسک د سولې پلان نه مراتوي. کیف د اوکراین په ختیځ کې او همدارنګه د روسیې لخوا د اشغال سوي ټاپو وزمي کریمیا سره په لومړی کرښو کې خپل ځواکونو ته د لومړی درجه احضارات او امر کړی دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د اروپا د امنیت او همکارۍ پر سازمان شغ وکړ چې کریمیا او د اوکراین په ختیځ کې له روسیې سره د خوسیمو پولو ته خپل څارونکي واستوي چې د بلتون غوښتونکو په واک کې دي. تر دې دوه ورځې مخکې د روسیې د فدرالي امنیت ادارې پر اوکراین تور پل کړی و چې کریمیا ته خپل کسان د تورستي بریدونو لپاره استولی دي. د روسیې دا ادعا کیف رد کړې ده. دا تر دې دمه خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې بپټور افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام هلمند ته ورزو د جګړو تازه حال درکوو. د هلمند په گاوند کې په فرا کې هم د ازادي راډیو خبریال د جګړې په لومړۍ کرښه کې له ملکیانو سره شغیدلی.
نو ته وګوره سړی چې خو د کوره ونو دي، دا شل شپې زراعت یې ګرده وراسته و، پیاز لرو، کښتونه د شفتلو تخمونه لرو.
د اجرایي رئیس ویاند د عبدالله عبدالله ولسمشر اشرف غني احتمالي خبرې برخلیک ټاکونکې ګڼي.
نشست غیر میشه طبیعتا یک نشست سرنوشتاز و جدی است، چون ما دو طرف هستیم، حکومت وحدت ملی را به صورت مصافیانه شکل دادیم.
تمده چه دا خبری نن تر سرشی دا کنر چارواکی دا راپورون ردوی چه دایش پا دا ولایت که حلی زلی پیل کردی.
تروسا پوری داسه موضوع چه دایشان و دا فعالیت شروع کردی دا کنر مربوطه ساحو که تروسا پوری مویده کم خاص معلومان مدیرادیم.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو او تاسو په شخ سب شوی پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې د لشکرګاه په ګډون ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. هلمند ته مخه کوو. د ازادي راډیو خبريال الیاس د یل هلمند په ټلیفون را سره دی. خبر مو ترلاسه کړی چې افغان ځواکونو د ګرمسیر ولسوالي له طالبانو نیولې ده، یعنی د دې ولسوالي مرکز نیولې. پرون افغان چارواکو په هلمند کې رسنیو ته وویل چې د دې ولسوالي له مرکزه پرته لدی چې جګړه وشي په شاشوي دي. الیاس د څنګه د ګرمسیر ولسوالي په څه شکل باندې افغان ځواکونو نیولې ده؟ آیا د جګړې په ترڅ کې او کنه بیرته ځواکونه ورغلي دي؟
شبر صاحب سلامونه. دغه زه تاسو سره خبرې کوم. د ګرمسیر ولسوالي د څه د ویشان په کومه کې چې دا دغه موضوع بلل کیږي، د افغان ځواکونو سوال کوي د ډیټا بدل کیږي. البته کتاب چاره وکړه تیر ورځ تر غرمی وروسته هغه باندې ورکونه چې ولسوالۍ او امنیت لري په دنیا کې د دې ویلې چې کلابان نشته او نور سیمې ټولې لاس پټ ما ټول وسوال ته پاتې سورې دوی هم د ولسوالۍ او امنیت کمانډانۍ په دایي پریشګې چې په دې نن د امنیت کمانډان اکانور کې انتوز د خبر رسنۍ ته اتکړی و ولی ورسته تر دوه درې ساعتو چې د سیمې خلکو په والا نه وسوال د ولسوالۍ او دایي ته ورسېدل او نو ما باندې ورکونه وجود درلودې دلته ولایتي د دې سوال درلو یو شمراغه پولیس چې پلسکرګاکې نیول شوي وو البته دوی د ګرمچر نه تښتېدلي وه او د نورې لاپي سرتېرې د ملي اردو ساتر د دته ورمستلي دي او د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ ودانۍ کې د ولیدي چې اوسېږه د حکومت په لاس کې ده. البته یو وضاحت باید وکړم چې دغه دښته د روشان سیمه د ولسوالۍ د ودانۍ په جنوب کې تقریبا د ولسوالۍ ودانۍ درې تر څلور سیټرې کې موقعیت لري چې اوس پېرم ویل کېږي د بنګلو امریکا سره.
دای صاحب د هلمند نور امنیتی وضعیت څنګه ده؟ د افغان د هلمند ولی حیات الله حیات ازادي رډو ته ویل سي طالبانو ته ډیر درانه تلفات اوشت دي. دای وایي سي شاوخوا تر وسه زیات طالبان مړ شوی او ټپین شوی دي. څنګه دغه داوی تر څه بریده د منلو دي؟
شمرت د طالبان د رژیم ایران تیر ورځ په کوم ورځ طالبان وایي چې صبح احمد درت کړی ده. اما دغه اوبسته او سلطان ارکان چې دولت په کوم تاسو په اړه کې ویلي و دا تیر ورځو په دغه کمپرانس کې چې د دې په اړه د لوی برسین مرشال مراد او د غرنګر د کورنل چارټ وزارت مرشال عبدالرحمن رحمان خپل بیلند ولی او د نیمو مسلمان په کې ور کورنل چارټ وزارت ویان چې د کوم کې دا ارکان خپل ته اعلان سلامه دې من ولی د دوهیم سو طالبانو د ټیکر کام چې د ور چې موږ سره کارتون موږ سره د نمونه او د دې ولې څو کتانو اټاد راځي چې دې او د پرانسر د دونه څوک څنګه پتا دا ارکان دي څو کوټ ورکړي د ری طالبان راتګري دي احتمال ده چې د مرجبلې ستاچ وړ غړ د مرجبلې او چې تر ټولو دې او شدید خونړي جګړه د واش پروګرام په نړیوال سوالي په اصل ا ورسره په شدې نړیوال سوالي ودانی څوک وکړ ګان شمیر وسوال د ان کومندان پر ودانی باندې راټول سول چې په دې ودانی کې د ورسوال ان کومندان او ملي امنیت مدیر د دې ورسوالي لپاره تر په دې شدید جګړو سره مخ شول د مرکز نه وې تر کومه کوله چې دې کومه کې تاثیرو او د دې بلو رن په دې کې چې ورته ورته فنکشن مره دي او ای بمبار نو ټول ویل کې چې دې د ګور کې دوار لور تر پاتې وځي دي خو د سیمې خلک د ورسوال په لار تر پات روسیا هم په هوا کې زیات بولي.
د هیڅ د څه اندیشنې شته چې د هلمند ځینې مهمې لارې تړل شوې دي او طالبانو تړلې دي چې د هلمند د کډوالو رئیس ازادي رډو ته وویل سي د دې لارو د بندېدو له امله دوی نشي کولی چې له ځینو بې ځایه شویو سره حتی مرستې وکړي. څرنګه دا لارې مهمې لارې اوس هم بندې دي؟
کندهار نه لښکرګا ته د نارفاج سیمې د چيلي د نیو نړۍ کې تړل شوی وو. د دې سړک د لپاره تر ورځ د کندهار میشت د واسو په دغه متل کولو د هلمند میشت د واسو د کم میوان کور د غرنګ د جنرال راجت په مشري چې د کندهار نه کوم دان دی او د هلمند پولیسو په مشري عملیات ګډ عملیات وکړ چې سړی چې څو د مخکمه د عمر ځواک خبرې وکړي هغه د هر ډول تر مخ باندې لار په مسګر خاصه د خو د نسرچینې خلاص چې وایي د لارې په وضو کې له هم تعریفونه نشته که څنګه د لارې پر سر شخصي ننن ټول د منځ په لیدو کې څه سره دی د لارې په اړه کې وسلوان له هم هغه موټر تعریف دی چې کوي به تر باندې دي. اما د لارې د خلاصون طرف ته ټول پر د خوراکي یا غیر خوراکي توکو چې د متنه د خوراکي په دغه ستې کې د لارې په دوسر په څنډه کې دي کوم معلوم کاروان موټر او اکمالات نه دي شوی. دا به ډورې پوښتنه چې وګورو معلوم نه کوو د ورجن په شرکو کې لار تر کوم کنا پر خلاصو ته دا او ټوب دې لار د تا ګټه کوي.
الیاس ته یې مننه. د هلمند مرکز له شرکاته د لارو بندیدل او د غلطه په مرکز کې د نړیوالو مرستندوی ټولنو د کارونو محدودیدل د دې سبب شوی چې په دې ولایت کې د روانو سختو جګړو له کبله په زرګونو بې ځایه شویو کډوالو ته لومړنۍ مهمې مرستې ونه رسیږي. له ولسوالۍ څخه مرکز لشکرګاه ته د کډه شویو خلکو د وضعیت په اړه اجمل اند د هلمند والي د کډوالو د چارو له رئیس نقیب زمریال سره مرکه کړې او په سر کې ترې د نویو کډوالو د شمېره وضعیت پوښتنه کړې.
امنی له وجه څخه زیاتې کورنۍ د هلمند شهر او لشکرګاه ته را بې ځایه سوې دي. طبعا د بې ځایه کېدو په وخت کې به وضعیت د خلکو خراب وي. موږ درک کړی ده چې د خلکو وضعیت خراب دی. په حدودو کې 3000 کورنۍ بې ځایه سوې دي. عملا زموږ د سروې ټیم درې ټیمه جریان لري چې سروې کوي. په حدودو کې تر نن ورځې تر پرون ورځې پورې 602 کورنۍ موږ سروې کړي دي چې په راتلونکي څو ورځو کې به موږ دوی ته د مرستې لړۍ پیل کړو او نن مو به مسرد سبا څخه بیا هم درې ټیم همدغه جریان لري چې سروې وکړي.
دا چې هلمند ته تللې لارې تړلې دي او په لارو کې مشکل دی، تاسو کافي مرستې لري چې له دغه کډوالو سره مرسته وکړي؟
بلې، یو مسله خو دا چې دبليو پی مسره د غیر غذایی موادو جګر ټکولې دي. کلارې نه وای بندې سوي، موږ به د همدغه کورنۍ ته عاجل مرستې رسولې وای او موږ اماده وو. یونیسیار موږ ته مواد اماده کړي دي، غیر غذایی مواد مو او لفیره ته اماده کړی و. کور دی ودان و موږ اماده و دغه توته دا چې لارې بندې دي. د لارو د خلاصون لپاره مو هڅه کړې دي چې د جناب والی صاحب سره مو هم په تماس کې سوي. د جناب والی صاحب هم کوشش پر دغه باندې دی چې هر څومره جر او عجل باید دغه لار خلاص شي چې دغه بې ځای سو کورنۍ ته. او یو مسله دا چې دبليو پی یا یونیسیار نه یې، نو به زموږ سره خلک څه کوي؟ هغه په هغه عرصه کې د ای سی اف په نامه او د آی آر سی په نامه باندې چې د نغدو پیسو او د پیسو کومکه په نظر کې نیولې او درلودلې، هغه زموږ سره اساسي مشکل زموږ دا و چې ای سی اف او آی آر سی چې کوم ورځ دا مسله پیښه شوه، د هغه ورځ د چدي کار وکي و خپل کارمندانو ته اجازه نه دوه کړي چې د لشکرګاه شهر ته راو دي. اساسي مشکل چې موږ سره مخ شوی دغه دوه مؤسساتو د نه هماهنګي او نه 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 کومک له وجې څخه موږ د دغه مسایلو سره پیښ شوی یو. نو دا د جناب وزیر صاحب سره هم تماس نیولې، جناب والی صاحب سره هم تماس نیولې. دا چې موږ تر دغه پړاو تیر شو او هر څومره موږ ژر کړی دغه بې ځای سو کورنۍ ته سره مرسته وکړو، موږ په دغه لړۍ باندې اخته یو. هغه مسایل به موږ د ای سی اف سره او د آی آر سی سره چون د دی باید زموږ سره په استراري حالت کې کومک کړی وای. دا چې نیو کې هغه به بعدي خبره ده او هغه به موږ دغه مسله پیګری کوو.
دا ته وای چې ک لاري بندې پاتې شي، نو دا خو په کډوالو سربیره په هلمند کې د نورو خلکو ژوندم ستونزمن کی فکر کوي چې تاسو تاسو لري سرچینې لري څنور لري چاري لري؟
بلې، اوس دغه مواد دغه شپږ سو دوه اتیا ارقام موږ و نور موسساتو ته مور کړی دي. دوی مشتوی کچيري دغه لړۍ دوام وکي او موږ بنغدي مرسته تاسو درغواستو چې دغه شپږ سو دوه اتیا کورنۍ ته په اول پړاو کې ورته ورکي. دا چې دوم پړاو زموږ سروې موږ سر د سبا څخه پیلو چې څومره سروې به کېږي تر بلې هفتې پورې کوشش کوو چې هغه ته مواد او یا نقدی مرسته آماده کو.
په دې حال کې چې به سرحد ډاکټرانو ټولنې هم دغلته خپل کار تړلې، فکر کوي چې روغتیايي اسانتیاوي څنګه دي؟ دغلته شفخانی یا روغتون نه دي کډوالو سره د ګلنۍ روغتیايي مرسته په برخه کې کومک کولای شي؟
طب نه دغه هسپتال خو یو چې دا چې په هلمند ولایت کې دغه خدمات هم د هلمند ولایت لپاره کافي نه و، چې هلمند ولایت یو غټ ولایت دی. او په دغه حال کې چې د ولسوالۍ څخه هم افراد را بې ځایه کیږي، خو بیخي او دی هم خپل خدمات محدودوي، دا خو بیخي کم دي. زموږ سره د ریاست ساتامې کور ودان موږ ته وویل چې موږ کولای شو د بې ځایه سو لپاره سیار کلینیکونه هغه ساحو کې چې بې ځایه سوي دي سیار کلینیکونه واستو او هغوی ته خدمات
د هلمند کډوالو د چارو رئیس نقیب سمریال.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تمه ده چې نن اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له ولسمشر اشرف غنی سره د یو شمېر اختلافاتو پر سر خبرې وکړي. عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډې کې پر ولسمشر اشرف غنی سخت انتقاد وکړ. د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ویان څرګندونې د نننیو احتمالي خبرو په اړه د اجمل اند په راپور کې
دا ولسمشر او اجرائی رئیس ترمنز دو پت ولیدنه هغه څه چې د عبدالله په وینا په تیرو دریو میاشتو کې زمینه نه ده برابره شوې. د حکومت دواړه مشران به د شنبې په ورځ خپلو کې وغږیږي او پر هغو مسلو به خبرې وکړي چې په دې وروستیو کې د دواړو خواوو ترمنز د اختلافاتو د زیاتېدو سبب شوي. د اجرائی ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي عبدالله څرګندونې پر ځای وبللې. ویل که چیرې په حکومت کې د دوی د شریک چلند بل ډول وای مسلې تر دې ځایه نه رسیدلې. نوموړي ویل د دوی لورې هیله مندې چې د دواړو مشرانو ترمنځ به پر هغه مسلو چې اجرائی رئیس راپورته کړي چې د بحثونه وشي. ښاغلی رحیمی وایي دا یو برخلیک ټاکونکې او جدي غونډه ده، ځکه موږ دواړه خونه یو. د ملي والی حکومت مو په مساویانه توګه جوړ کړی او په مساویانه توګه باید په ملي مسلو او د حکومتدارۍ په پریکړو کې دواړه لوري برخه ولري. زموږ هیله دا ده چې د هیواد حالاتو ته په پام به په دې غونډه کې د اختلافاتو د هواري لپاره معقولې لارې پیدا شي او پر هغې به توافق وشي. د اجرائی رئیس ویان مجیب رحمان رحیمی زیاته کړه هغه مسلې او اندېښنې چې عبدالله په خپلو څرګندونو کې راپورته کړي داسې څه نه دي چې یوه ورځ کې پیښ شوي، بلکې دا اختلافات له تیرو دوو کلونو راهیسې دوام لري. تر دې یوه ورځ مخکې اجرائی رئیس عبدالله د ځوانانو د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې پر ولسمشر انتقاد وکړ چې له ده سره د کتنې لپاره وخت نه لري، د انتخاباتي اصلاحاتو په اړوند مسلو په مهمو دولتي پوستونو او له هغې ډلې د لوی څارنوالو په بهر کې یو شمېر سفارتونکو د چارواکو په ټاکلو کې له ده سره سلا مشوره نه کوي. خوارګوی د ولسمشر په مشرۍ د ملي والی حکومت په پوره حوصله مندۍ د چارو پر مخ بیولو کې په نږدې دوه کالو کې د زیاتو ستونزو سربیره د پام وړ بریاوې لرلې. د ولسمشر اشرف غنی ویان د ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي عبدالله د وروستیو څرګندونو په اړه وویل:
په تاسف سره ښاغلی ډاکټر عبدالله د خبرې د دولتدارۍ موازنو او رویې سره برابر نه وي، ځکه د حکومتوالۍ بنسټ پر قانوني اصولو او ضوابطو ولاړ دی او پر هغه مبنا اجرات کوي.
د ولسمشر غنی ویان هم د ډاکټر عبدالله د څرګندونو په اړه ویلي چې ډېر ژر به د دې موضوع په اړه جدي او مؤثر بحثونه وشي. بلخوا د ملي والی په حکومت کې د اجرائی رئیس یو مهم لاتړي امرالله صالح خبرداری ورکړی چې که د عبدالله د ټیم غوښتنې ونه منل شي دوی به د حکومت له ملاتړه لاس واخلي. امرالله صالح اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په خبرو کې په ولسمشر غنی تور لګولی چې په مهمو پریکړو کې عبدالله یوې خواته کړی. نوموړي ویلي عبدالله به دا ونه زغمي.
نړیوالو چاپی خپرونو د افغانستان په اړه په خپلو تازه مقالو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ همدا مسله چیرلې ده چې ولی عبدالله په دغه سي حساس وخت کې پر ولسمشر اشرف غنی سخت انتقادونه کړی دي. دغه چاپی خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ غاڼه کې د اجرائی رئیس عبدالله د وروستیو لانجمنو څرګندونو په اړه په یو تحلیلي مطلب کې د څارونکو له قوله لیکلي دي چې د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې چې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی ښایي په افغانستان کې سیاسي کړکېچ نور هم پراخ کړي. ځینو څارونکو ورځپاڼې ته ویلي ډاکټر عبدالله یوازې د ملي یووالي په حکومت کې دننه نه دی منزوي شوی، بلکې حتی خپلو پلویانو یې هم لاس ترې اخیستی. څارونکي وایي د عبدالله توندې څرګندونې په داسې حال کې چې وسلوال طالبان د پرمختګ په حال کې دي دوی ته حیرانوونکې وې، ځکه حتی ده پخپله هم اعتراف وکړ چې حکومت نه دی توانېدلی د هغو سرتیرو مړي ومومي چې له یوې اونۍ راهیسې په هلمند کې طالبانو محاصره کړي. نیویارک ټایمز د سیاسي چارو د کارپو هارون میر له قوله لیکي چې وایي ښاغلی عبدالله د 2014 کال په لانجمنو انتخاباتو کې د جمعیت اسلامي په مرسته او ملاتړ پرمختګ وکړ، خو د نوموړي په وینا وروسته له دې چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو او د واک له ویش سره یې موافقه وکړه پلویان یې ترې ناامیده شول. ښاغلی میر وایي په دې وروستیو کې د عبدالله پلویانو پر نوموړي له دې کبله انتقاد کاوه چې د ولسمشر اشرف غنی د ځینو اقداماتو په وړاندې هیڅ راز مقاومت نه کاوه. نیویارک ټایمز د هارون میر له قوله زیاتوي چې عبدالله د جمعیت کاندید و خو ویې نه شو کړی چې په سم ډول د دې ګوند استازیتوب وکړي او د میر په وینا اوس به د هغه لپاره ډېره ناوخته او ګرانه وي چې بیا د خپلو پلویانو ملاتړ ترلاسه کړي. ورځپاڼه د شنبې په ورځ د ولسمشر او اجرائی رئیس احتمالي کتنې ته د اشارې په ترڅ کې لیکي ښاغلی عبدالله هیله من دی چې ولسمشر به په واقعیتونو پوه شي او منطقي عمل به وکړي، ځکه لکه څرنګه چې ده په خپله انتقادي وینا کې ویلي د کیک او کلچو په ورکولو سره د خلکو د غولولو وخت نور نو تیر شوی دی. اکونومیست مجله په خپل پرونی غنه کې په افغانستان کې د نجونو لپاره د یو نوي پوهنتون د پرانیستو په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي د دې پوهنتون بنسټي خودونکو عزیز امیر هغه مهال چې ځوان و خپل مور د هغې ناروغۍ له کبله له لاسه ورکړه چې علاج یې ممکن و ځکه مور یې نه غوښتل چې د علاج لپاره یو نارینه ډاکټر ته ولاړه شي. ورځپاڼه لیکي عزیز امیر چې د زړه ډاکټر دی د مورا په نوم په کابل کې د نجونو یو پوهنتون د دې لپاره جوړ کړی چې نجونې په طبي برخه کې زده کړې پکې وکړي. خبرونه لیکي مورا د افغانستان یوازینی پوهنتون دی چې د نجونو لپاره ځانګړی شوی. مجله د مطلب په پای کې لیکي که څه هم افغان حکومت وایي اوسمهال د نږدې 2.5 میلیون نجونو په ګډون 8 میلیونه ماشومان او ځوانان په افغانستان کې په زده کړو بوخت دي، خو اکونومیست لیکي چې په افغاني ټولنه کې کورنۍ نجونې نه پرېږدي چې بلوغ ته له رسېدو وروسته له هلکانو سره یو ځای زده کړې وکړي.
اتلس دی سی کلینکونه دی پنځه کلینکونه سی
په سیکا کې هم مور بدون د شکه مثبت تغییرات راغلي دي. پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم چې ځان کار نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 3 تر 5 بجو.
له آزادي رادیو
په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي په دې ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې نظامي فعالیتونه نه دي تر سترګو شوي. که هوا هر ځای راښکاره شي دوی به ورته د ننګرهار په څیر ځواب ورکړي. مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې د داعش ډله چې کله په ننګرهار کې وځپل شوه د دوی ځینې وسلوال د کونړ خواته واوښتل. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې امنیتي مسؤلین وایي د ولایت اوسیدونکي نور له جنگ جګړو او د وسلوالو ډلو له فعالیتونو په تنګ شوي او نه غواړي چې یو ځل بیا یې په کور کلي او سیمه کې جنګونه او وژنې پیل شي. د کونړ امنیت قومندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا ازادۍ راډیو ته وویل تر اوسه یې په کونړ کې د داعش وسلوالې ډلې د نظامي فعالیتونو په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی.
موږ خو د خپلو سرګرو ادارو سره په تماس کې تر اوسه پورې داسې یو موضوع چې داعشانو دلته فعالیت شروع کړي د کونړ په مربوطه ساحو کې تر اوسه پورې موږ ته کوم خاص معلومات نه دی راغلي. شاید شته چې البته دوی غواړي چې کونړ ته راشي او اګواکي اخلي. دا چې موږ سرګرو ادارې اوس هم په دې کوشش کې دي چې د دې موقعیت تثبیت کړي.
هغه وایي یو وخت ورته داسې راپورونه را رسېدلي وو چې د ننګرهار له لالپوري او ګوشتې ولسوالیو د داعشانو یو شمیر غړي د خپلو کورنیو سره یو ځای د کونړ سرکانو ولسوالۍ شونکړې سیمې ته راغلي. د امنیت قومندانۍ مرستیال وایي که هر ځای کې د داعش په ګډون هره وسلواله مخالفه ډله سر راپورته کړي دوی به یې د ننګرهار په څیر وځپي.
کچېرې موږ په ده باندې پوسو چې د داعش وسلوالو ډلو د کونړ په ولایت کې مسلحانه فعالیت شروع کړي نو د موږ د کونړ ولایت ټول امنیتي او نظامی قطعات چې دلته حضور لري په یو همغږۍ سره د محاربې لپاره چمتووالی لرو او دوی ته به
څو ورځې وړاندې په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو هم په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې نور به وسلوالو ډلو ته په خپلو سیمو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. په کونړ کې امنیتي مسؤلین په داسې حال کې یادې خبرې کوي چې تېره ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت قومندان وویل چې داعش یا د اسلامي دولت ډلې په ننګرهار کې سخت ماتې خوړلې او اوس یې د ځان ساتنې لپاره کونړ ته مخه کړې ده. تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت ډلې د نړیوالو ځواکونو د غوث ملاتړ د قومندان د دعوی په اړه څه نه دي ویلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي له حکومت هیله کوو چې د جګړې له عمله له بې ځایه شویو سره کومک وکړي. محمد قاسم ځواک هم په خپل اسمس کې همدې موضوع ته اشاره کړې ده او لیکلي دي چې په هلمند کې نږدې 1.5 زره کورنۍ بې ځایه شوي دي او وضعیت خراب دی. عرفان له کندهار لیکي د میرویس روغتون نظافت ته پاملرنه نه کیشي او ډاکټران په ناروغانو پسې سم نه ګرځي. دی بیا هیله لري چې دا ستونزه هواره شي او له چارواکو غواړي چې جدي توجه ورته وکړي. میرامشاله ګیلانه لیکي لاغو سرتیرو مننه کوم چې د لارو د خلاصېدو لپاره زیار باسي. فتانه عثماني او اقرا عثماني لزابل لیکي چې په هلمند کې چارواکي د طالبانو د تلفاتو په برخه کې مبالغه کوي. ولی جان لغزنی لیکي د هلمند والی وایي چې 200 طالبان وژل دي. دا څومره طالبان دي؟ البته د هلمند والی نه دی ویلي چې 200 طالبان وژل شوی دي. دی وایي چې د طالبانو تلفات دومره ته رسیدلې دي، یعنی زخمیان او مړي دواړه دومره ته رسیدلې دي. عبید الله له کابل لیکلی دی، هیله ده چې د ډاکټر عبدالله او شفنی ترمنځ نن د خبرو په ترڅ کې ستونزې هواري شي او کوم اختلافات چې دي هغه یو اړخته شي. قاسم بیا له کابل لیکلی دی چې د اجرایي رئیس او د ولسمشر ترمنځ اصلا اختلافات ډیر جدي نه دي، او که چیرته جدي وي ولسمشر باید پریکړه وکړي. اتنیمی بجشت وی لند خبرون لقسیم سولم التسخاور.
د هلمند والی حیات الله حیات وای چې د ناوی ولسوالۍ مرکز کې دولتي ودانۍ له وسلوالو تصفیه کړي او د محل په ګرمسیر کې د وسلوالو د خوځښتونو په ځپلو بوخت دي. په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې مشر حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریک کې وژل سوی دی. دا خبره په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال رویټرز خبری اژانس ته تایید کړی. طالبان هغه شپږ پاکستانیان خوشي کړي دي چې هلیکوپټر یې اونۍ مخکې د لوګر ولایت په اسرې ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې وه. پاکستانی چارواکي وایي دوی د روغتونونو څو کارکوونکي د نو زیږیدلو ماشومانو د غلا او خرڅولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور نیولی دي. په سوریه کې یو روسي سرتیری وژل سوی دی چې ورسره په سوریه کې د وژل سوو روسي عسکرو رسمي شمیره چې چارواکو تایید کړې 900 تنو ته ورسېده. او اوکراین پر روسیې تور پورې کړی چې د دغه هیواد په ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته لمن وهي او دغلته یې روس پلو بلتون غوښتونکو ته د تازه مهماتو او پوځي وسایلو په ورکولو هغوی نور هم پیاوړي کړي دي.
د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې له نږدې 300 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. په دغې جګړې کې کابو 80 تنه د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او تر 2000 زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي دي. زموږ خبریال احمد شاه فطرت دغې ولسوالۍ ته سفر کړی او په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی.
د فراه پشترود ولسوالۍ چې یو ګڼ میشته سیمه ده، خو اوس دلته یوازې د ډزو او توپونو ږغونه اورېدل کېږي. د پشترود ولسوالۍ پر لورې چې هلته اوس هم چاڼیز عملیات روان دي، پر لاریو د لارې په اوږدو کې هم راباندې کله ناکله ډزې کېږي، خو موږ خپل تګ ته دوام ورکوو ځکه دا ډزې افغان سرتیرو ته عادي خبره شوې ده. د لارې پر سر د ماین ګواښ هم شته، خو موږ خپل تګ ته ادامه ورکوو. له نیم ساعت وروسته د پشترود ولسوالۍ مرکز د چین کلي ته رسېږو. نور نو مخته نشو تلای ځکه د جګړې لومړۍ کرښې ته رسېدلی یو. دغه سیمه د فراه د ښار څخه کابو 40 کیلومتره لرې ده. دلته افغان ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو سره په سخت جګړې بوخت دي او هرې خواته د ډزو آوازونه اورېدل کېږي. موږ هم د افغان سرتیرو سره کله ځان د یوه دیوال او کله هم د بل دیوال شاته پناه کوو. د دوکین او گجگین کلی د جګړې اصلي مرکزونه دي. دلته ډیر کورونه په بمونو ویجاړ شوي او هیڅوک هم نه تر سترګو کېږي. ټول خلک د خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي. په سیمه کې 2-3 تنه ملکي کسان په ناڅاپي ډول راپیدا شوه او شکایت یې درلود چې د دوی کورونو څخه د ملي اردو سرتیرو د مورچل په توګه کار اخلي. دوی وایي چې ټول اصلي جګړې خوړلې او نور باید جګړې ته د پای ټکی پرېښودل شي.
د مسلمانان باش ته ویلي څوک نه سوای نه سه موږ خو نه یو خبر
پرسونل شما جواب جا است ته خونه ما
جای کې پرسونل ما
خاط بود نه تونه سی تاب علما نه رفتي اما این نه دیده
تو اج سبالان خو به زندگی به زار وای نو ته وګوره سړی چې خو د کور و نه زیدا شل شپې زرات یې ګرد و راسته سو پیاز لرو کښتونه د شفتلو تخمونه لرو ګردم کاخري مو د فلوړو وسو د درازه چې ته دې ته
د افغان سرتیرو ترڅنګ دولت وسوال مخالفان هم په ډیر کورونو کې ځان ته مورچلې جوړې کړې دي. د جګړې شدت کله زیات او کله هم راکم شي. کله چې جګړه راکم شي فکر کوي چې سیمه یو لوی خاموشي په سر اخیستې ده. نن د جګړې او چاڼیز عملیاتو ولسم ورځ د خو بیا هم افغان چارواکي دا عملیات بریالي بولي. د فراه امنیت قمندان توریالی عبدیانی وایي چې عملیات ځکه ورو مخته ځي چې په سیمه کې ملکي کسانو ت ته زیان و نه رسیږي.
مکمل زمونږ امنیتي ځواکونه په وضعیت باندې مسلط دي او ورځ په ورځ د خیره وضعیت ښه کېږي. خو دا جنگ لږ زمانګیر ده، هغه په دې خاطر چې زمونږ ځواکونه په ډېر احتیاط سره عملیات وړاندې وړي.
د دغه جګړې په ترڅ کې تر اوسه د درو ملکي کسانو د وژل کېدو خبره تایید شوې، خو دواړه لورې بیا یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. په فراه ولایت کې دویم پل لیوا قمندان میر اسدالله کویسانی چې اوس هم د جګړې په ډګر کې دی وایي چې په دې جګړې کې تر اوسه تر اتیا زیات د دولت وسلوال مخالفان وژلې دي.
87 نفر دشمن کشته شده و 120 نفر دشمن تلفات داشت. بدون عملیات بسیار وسیعی که ما دیروز از شب یک قسمت از گچبین تصفیه و تلاشی کردیم.
لبل خوابی دولت و استوال مخالفان ویان قری یوسف احمدی دغه جګړه خپل د عمری عملیات یو برخه بللی او رسنوی ته ویلی چې پترس کې ترافیه زیات افغان سرتیری وژل دي. خو امنیتي چارواکي بیا دا خبره نه مني. کابو 2000 کسان هم په دغه ولسوالۍ کې خپل ځایونه څخه بیځای شوي دي. بیځای شوي کسان کلیوي خو د جګړې د شکیل غواړي چې د جګړې د ژر پای ته ورسوي، خو لبل خوابی اړین مرسته هم اړتیا لري. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختار وایي چې باید د زیانمنو کورنیو سره عاجل مرستی تر سره شي.
ابتدایي کومکونه وسی دغه مواشي دغه مالونه دغه کورونه ټول پاتې سي. موږ په دې نتیجه کې همیشه زموږ امنیتي قوتو چې همیشه کوشش کړی دی چې ملکی خلکو ته تلفات وارد نشي.
د فراه ولایت پرشور ولسوالۍ چې اوس د جګړې په غیږ کې سوځي، تر ټولو نورو ولسوالیو دغه ولایت مرکز ته نږدې پرته ده. دا چې کله به د پرشور ولسوالۍ څخه د جګړې ټغر ټول شي، دا به د چارواکو کړنو او د زمان رحم ته پرېږدو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د برازیل په ریو دی جینیرو کې د المپیک په نړیوالو لوبو کې د افغانستان درې لوبغاړو نه یوازې کوم مډال ترلاسه نه کړ، بلکې د لوبو په لومړیو پړاوونو کې آوټ شول. خو د امریکا د متحده ایالاتونو نوم سږ کال د مډالونو د ګټونکو هیوادونو د فهرست په سر کې دی. چین او جاپان په وار سره په دوهم او دریم مقام کې دي. راځئ وګورو د اولمپیک مډال، هغه څه چې افغانستان سږ کال ترې محروم دی، د نړۍ د بیلابیرو هیوادونو لپاره څه معنا لري. احمد تکل درته وایي چې دا مډال هغو کسانو ته چې ګټي یې په خپلو هیوادونو کې کوم امتیازونه ور په برخه کوي.
د پښتنې ته چې د اولمپیک د مډال ګټونکي پر ویاړ سربیره نور څه ترلاسه کوي ځواب ویل یو څه ګران دی، ځکه دا امتیازونه په ټولو هیوادونو کې یو شان نه دي. هغو ورزشکارانو ته چې د اولمپیک په نړیوالو لوبو کې مډال ګټي عموما نقدي امتیازات ورکول کیږي، خو اندازه یې په هر هیواد کې توپیر لري. د مثال په ډول په جرمني کې هر ورزشکار ته چې د اولمپیک د سرو زرو مډال وګټي 40,000 یورو جایزه ورکوي. په امریکا کې د اولمپیک په لوبو کې د سرو زرو د مډال په بدل کې 25,000 ډالر ورکول کیږي. او امریکایي لامبوزن مایکل فیلیپس ځکه ډیر نیکمرغه دی چې تر دې دمه یې د سرو زرو 22 مډالونه ګټلي او وایي چې نورو ته هم سترګې په لاره دی. خو پوهیږئ چې د اولمپیک د مډال ګټونکو ورزشکارانو ته تر ټولو زیات مالي امتیاز داسې یو هیواد ورکوي چې نه کوم ابرځواک دی او نه اقتصاد د نړۍ له شتمنو هیوادونو سره مقایسه کیږي. د هیواد آذربایجان دی. د فرانسوي رسپانې لفیګارو د راپور له مخې د آذربایجان دولت د سرو زرو د هر مډال ګټونکي ته 4.5 لک یورو جایزه ورکوي. ځینې هیوادونه د مډال ګټونکو ورزشکارانو ته د نغدو پیسو ورکول مناسب کار نه ګڼي، ځکه نظر یې دا دی چې دا ورزشکاران له یوې خوا له اقتصادي پلوه ښه ژوند لري او له بلې خوا دا نظریه هم شته چې د اولمپیک د مډال ارزښت په پیسو نشي اندازه کېدلی. په ایران کې د اولمپیک د سرو زرو د مډال ګټونکي ته د سرو زرو یو بوټ چې ارزښت یې د 25,000 او 30,000 ډالرو ترمنځ دی او د سرو زرو 300 سکې چې هر یوه یې 300 یورو ارزښت لري جایزه ورکول کیږي. په برتانیا کې د اولمپیک د سرو زرو د مډال ګټونکي ته د نغدو پیسو ترڅنګ دا ویاړ هم ورکول کیږي چې پر پوستي ټکټونو یې تصویر چاپیږي، هغه امتیاز چې د ملکې لپاره ځانګړی دی. ښایي منلې یو څه ګران وي، خو په یونان کې د اولمپیک د سرو زرو د یو مډال ګټونکي ته د جایزې په توګه یو خر هم ورکړل شوی. په 1806 نیم کال کې سپریډون لویس د ماراتون منډو د سرو زرو مډال وګاټه او د خپل غوښتنې لمخې د کراچۍ یو خاري د ډالۍ په توګه تر لاسه کړ. د سپریډون دا غوښتنه خای ډیره خندون کې ښکاره شي، خو یو سلوشل کال مخکې یو پزړپورې او مناسبه جایزه وه، ځکه دې ورزشکار په عین حال کې دوه نورې دندې هم درلودې، هم شپون وو او هم سقاو. نو یو سقاو ته تر دې بله ښه ډالۍ به څه وای؟
آزادی او اوریدونکي،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او د آزادۍ او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، بیا هم زه اجمل تورمان د دې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې ما، او باید وایم چې دغه خبرونه د طاهر روشان په همکارۍ سره تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې هم ستاسو ګڼ پیغامونه را رسیدلي. لومړی به دا پیغامونه واورو چې دوستانو په خپلو پیغامونو کې څه غوښتي دي.
السلام علیکم، زه اټک يم. هغه حقیقتونه چې ما ترلاسه کړی دي، د لوګر ولدي اندرې پولیس والے کې چې د تورمخې پنجپی کوم چرلکه ناست کړی و، هغه دا وجه دا دو علت دا و چې دا روسیې ته نه و روانه. په ننګرهار کې د ایشته درون تلفات واوختل. ها، تورمخې پنجپای غواړي د درې ورځې کې دا چرلکه راځي د لوګر په اندرې کې د دایښ مسران رېوري دایښ ته نوی اکمالات کې وی غواړي چې په اندرې کې ورته ځای جوړ کړي. دا د پیخه رامنځته شه، دا روغ وایي، دا د ترخګر د اکمالاتو چرلکې دي.
السلام علیکم، ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه مې کې هیلې وړاندې کوم. محترم، او چې د ازادۍ او اریو بلسوالۍ کې کوم جنګونه شوي دي؟ خنوی پوستینې جنګ و، روبکی لګېدلې، طالبان لګېدلې، هیڅ راپور نشته. هل چاته چې زیان ورسېږي، کوم جنګ وشي، هیڅ راپور نشته. د کلو خلکو ته کوم تکلیف ورسېږي چې غږ وانه اورېدو. زه غواړم چې د ازادۍ رادیو ته د ازادۍ ولسوالۍ د سرحد نه کوم راپور چې ازادۍ ولسوالۍ مکمل راپور ازادۍ رادیو ته زه ورسوم، د ازادۍ رادیو د لارې ټول خلک په دې پوه شي.
السلام علیکم، دا څنګه نظامی تړون دی؟ د امریکي چې موږ سره ستراتیژي تړون امضا کړی دی، هغه کې داسې ویل شوي چې د چا په حریم تجاوز وشي موږ به د ساتو نه دفاع کوو. اوس خو د پاکستان نه داعش راځي، طالب راځي، دوی څنګه عملیات نه کوي؟ السلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. الله جل جلاله دې وکړي چې زموږ دا پیغام نشر شي. زموږ د عوام او غریب افغانانو خلکو لخوا نه دا درخواست دی، د ازادۍ رادیو ته چې زموږ دا پیغام نشر شي، د افغانستان د دولت او د حکومت ته. په دې اړه چې زموږ په کال کې په سلونو په زرګونو موږ فارغان کېږو، د دولسم او د څوارلسم او د شپاړسم نه، د دوی هېڅ کار او وظیفې نه شوی چې دوی په کومه وظیفه یا دنده باندې ودرېږي. دنده بې قصده ګرځي، او د ټاټکو زه په خپله باندې دولسم نه فارغ شوم. باندې پنځم کال دی چې زه په خپله د ټاټکې د دیاړۍ مزدورۍ چې ګرځم کار کسب نه شوی. د دولت دا جوان او طاقت نه لري چې دغه شان د خلکو په کار وګمارل شي او دغه خلکو له وظیفې او کار او دنده وته وسواري. د پاکستان حکومت سره تجهیزونه ولګول، شناختکارتونه والا دیزی راځي، خو تذکیري والا نه پرېږدي. همدې تذکیري والا څه پاسپورټونه دغه شانې مشکل دي. 15,000 or 16,000 افغانۍ زموږ د وسیلې کېږي چې دغه فکر چې بېکاره بې کس یو کار کسب نه شي. دولت نه زموږ دا غوښتنه ده، او دا هم تقاضا ده چې موږ له د بعض ملکونو داسې یو پروګرام جوړ کړي چې الله خلاص دي، چې د نور ملکونو نه چې پاکستان او نور ملکونو په زرګونو خلک په لکونو خلک روان دي بار ممالکو ته. اول تر ژوندونه او کسبونه خپل کاروبار روان کړي دي، پردي ملک او د پردي ملکونو د مشتاقۍ نه خلاص دي. زموږ د دولت نه دا غوښتنه چې زموږ د ځوانانو د کار زمینه او د کار اصول برابر شي. وسلام، الله خوشحاله آباد لره.
بله سلام علیکم محمد شریف خانم زابل ولایت نه پیغام تا تقریبا مقبل شهروال کې ده شهروال بعد بازار فشار کې ګرځیدل و په ټول شهروال په کورونو و باندې ګرځیدل و اوس مو چوک ده یو چوک لرو هغه دغه څه ولاړ ده تر هغه دغه چوک کې ولاړ ده دوه کال کې زوی ولاړ ده چوک نه جوړیږي چې مردا وښتنه نو سلام سلام علیکم لوگر ولایت کم تیرت لوگا کے او طالبان شیرین کے نام دا افغانی طالبان نے پاکستان کی دی پاکستان کو بڑے دیر کی پاکستان پر طالبان جانے خوش تو شمشتو دگر جی کی اور سی اور گئی پاکستان کی وائی
افغانی السلام علیکم زه دی ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد له سلامه هغلی اشرف غنی احمدی نه لګی سی مهاجرین ته نمرې معلومه هي هر ماجر د موږ د سرپنا ځای نه لرو هر ماجر د پخپل ولایت ورکی ګوسبندره د مهاجرینو یو سرګوټی ده دا غاسبینو غصب کو او د کابل ولایت ارزنچمه د ګوسبندره وتوای د مهاجرینو سرګوټی د مهاجرینو په نوم سرګوټی ده د مهاجرینو وزیر نه هیله کیږي
السلام علیکم کندهار ولایت میوان ولسوالی ولی خبری کوم وروره زمر د کندهار ولایت د میوان ولسوالی کی وروره د غنم دوم دریم ورځ ده چې وسن دا دی زمانہ وساته بجی دی اتنی بجی دی د سار د دا وز اتو س بیا د سار پر وروره تنځ دی کشپر دی کدرلو سپر دی لوی دی سټو پنه دی غورځول دی وروره زمش کورو کی مشلین وروره د زمش سال دی ته سوی زمش په البنی یو رحم یو د غنه کوي زمر د مرد د افغانستان خلګو کده بل زی خلګو د ازادي رادیو د کارکون سمدا ګیلا د بل ایت ګیلا زن جن لرم دا ګیلا می د چزما پیغامونه د سر از مش پیغامونه نه نشریه او د کومندان صاحب حجی عبدالرزاق صاحب سمدا ایل ورزو د میوان رسالی کی د کاریز د اړیو قرارګاه ده د ملي اردو قرارګاه ده دغه ونه راغورځي په ځمج په خدای سره قسم کې یزمه کورو سه یا چک پر سوي دي ولکه په خاص چک پر سوي دي دا وس سال دی ورو دا وس پر مور بن سال دی د جنگ خو ته نه غورځي جنگ خو د مور سره د شپږ کیلومتر خو ته مور زده جنگ خو ته نه غورځي طالبان خو ته نه غورځي فرولس بن راغورځي کز مور دا غالي نو مور توای شي او زی دا غس یا کورونا را خالي کی ورو په جزو کې مور شي په بل ورځ دی دا نه اجزه زخمي نه کړم ولکه دا او چې ورغلی وای چې مزه نه اجزه راستلی وای دا کورو سه مزه وړي وای دا ډاکټر
برحال امنیت تمر خراب ہے مسلمان ولګانی اورز د بلې سات پر سات غړې پر غړې ایجادي دي او دوه و غلې نه ده چې خپلونه کوم څه خپدي یا هغه هیل ارزګانی لري چې په وختان ورور دی او د یو عام فرد په صفت باندې دا غوښتنه وکړم چې ورونه ورته د ټول ورور ولې ارامي مستاسو تل ده
سلامانه کیلی ترما د ازادي رادیو اوریدونکو لکه دروان کارکونکو نو ایم سایل سیناره غلیم ده هلمند ولایت نه د ټلیفون لیکتا ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږده ما شو د هلمند جګړه د هلمند کی طرف سه وګوري تاسو ترمن صاحب مهرباني وکړه سه وګوره په هلمند کی دمر چرګان په اورز کی ولا کا لګیږي لکه کوم چې ستا سربازان وزیر کیږي او یا هم تامل کی وګړي وزیر کیږي دمر دمر چرګان په هلمند ولایت کې نه لګیږي لکه کوم چې نن ورځ د ور په جګړه کې زموږ کی وادواله زموږ وطنوال سوزی یا وشل کیشی د هلمند جګړه چې دور ورجان زما د اختهار یا لوړ پوري چارواکي اور د هلمند جګړه چې هغه چې اسی پردې جګړه د پرمسته په ولسه ده یو سر پر خبري غواړي دمر زوا کمر ته کچې هلمند تر هغه لوي سر پر خبري نه سر خبري نه لري نور مشه تا خپل نه سم د لا په مان شاو رجن
السلام علیکم آزادی رادیو کارکون کاوریدن کوم مربدا اشرف ثنی صاحب او ډاکټر عبد الله صاحب سره د پیسو حساب ونکو مربدا د یلمن هغه حساب سره کوم چې تاسو واکداري او تاسو مشري او تاسو بچی کی څونه مونږ کې تاسو ونی وسوله پر دې باندې مو راپورته سو چار وخت یې تاسو د بچی سره د خیر سره بیا مو راپورته سو په زرها او خلک مورته ودرېږي چې دا مونږ کې وخت د کرځي سره په بچی کې نه ویني وسوي
قدر من اوریدم کولا کچنګ شاسی واوریدل زموږ دوستانو ترډیرا که څه هم په نورو مواردو کې هم خپل ستونزې او غوښتنې شریکې کړې وې موږ سره، ولې تر ډېره د هلمند د جګړې په اړه پیغامونه مو درلودل. په همدې اړه راځي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان صدیق صدیقي هغه څرګندونې واورو چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې کړې دي.
اول خو زمونږ عملیاتونه او زمونږ تلاشونه ډیر شوي دي، ډیر زیات شوي او څو ساحه کې متاثر مخه ویل عملیاتونه زیات دي. دا چې ولې طالبان هم هلمند توجه کړې دغه دلایل کاملا واضح دي. یو خدا دی چې دوی هغه مشکلات چې لري خاصتا چې خپل رهبر یې لاسه ورکړې سږ کال او نور هغه تلفات چې دوی لیدلې دي په مختلفو سیمو کې، په کندوز کې مثلا یا په نورو ولایتونو کې، دوی غواړي چې په یو رقم وښيي چې مونږ رهبري لرو او مونږ منسجم یو، او خاصتا د مواد مخدر او هغه منابع دي چې په هلمند کې د مخدراتو څخه لاس ته راوړي او دوی جنگ تمویل دي. بل خواشینی سره چې دوی سره نور بهرني تروریستان هم شته، هغه کسان دي چې د ختنه د ډیورن کرخ نه دی خوارزی او دوی سره یو ځای دي. هغه منطقي تورستي ګروپونه د دوی سره یو ځای دي، هم لاس دي او دوی ته اوس شاید نه خلک ور سره نور هم زیات شوی خو د لایل ست. هم از مونږه تلاشونه هم لا زیات شوی دا چې په څومره وخت کې به دا سایه تصفیه شي او خطر لري شي هغه نو اوس نه سموایل تاسو ته. اما خلکو ته مهمه دا ده چې د حکومت او د امنیتي ځواکونو د اقداماتو پر اساس باندې دوی مطمئن سي او وګوري چې حکومت دې ته پام کوي. یعنی دا یوازې نه دی چې نور خلک راځي په مرسنیو کې خبري کوي او وایي چې پام نه کیږي او هلمند ته او یا توجه نشته او یا حکومت ضعیف دی او امنیتي ځواکونه نشي کولای. زه فکر کوم چې دغه موارد چې اوس مطرح کیږي دا ډېر ښه موقع دی نه چې مطرح دي سي. حکومت توجه کوي، حکومت شپه ورځ هلمند لپاره توجه کړی او کوي، او خاصتا اوس غواړي د کورنیو چارو وزارت مهم هم شته او د وزارت دفاع څخه هم یو جنرال شته. اما زموږ هیله دا ده چې د امنیتي ځواکونو سره ټول سره یو سي، ملاتړ دي وکړي او هغه ځوانان چې په هلمند کې دي، په امنیتي ځواکونو کې دي، او هغوی خوځان قربانۍ تر څو هلمند وساتي، د وطن وساتي، د هغوی نه باید قدردانی وشي. او په دغسې وخت کې چې هغوی په ډېر سخت جګړې کې ښکیل دي، د هغوی نه انتقاد کول، د هغوی نه هغوی ته مختلف نظرات په غوږ کې رسول مناسب وخت نه دی. نو توجه شته، انشاءالله زموږ ټول امیدواري دا ده او هغه قوت مو چې استولی چې ژر تر ژره طالبان هلته په مختلفو سیمو کې د مات سره مخ شي. تر اوسه مخ شوي هم دي، ناوی کې مخ شول، په مرجی کې سره سنگین کې، په ناوی کې، په نادلی کې. نو زمونږ امنیتي ځواکونه مختزي مخ په وړاندې. نو په دغه سی حالت کې د خلکو ملاتړ د هغه سیاسیون او هغه وکیل صاحبان چې کله کله دوی د نظامی برنامو باندې انتقاد کوي، هغوی ته دا پکار دی چې د خپل امنیتي ځواکونو سره اوس ودرېږي. هغه وخت چې به ټول سره یو ځای ودرېږو او بیا به وروسته انتقادونه کوو چې ولې یو عسکر ته دا نه رسېدلی، هغه نه رسېدلی، او یا بیا سیاسي مسایل مطرح کړو. نو مهمه ده چې سیاسي مسایل د امنیتي ځواکونو سره بیل کړو او خپل ټول کوشش پر دې کړو چې دغه قربانیان چې دوی ورکوي دوی سره څنګ تر څنګ ودرېږو او کوم ښه کار کولی شو هغه وکړو. نو دا د انتقاد او دا د هغه وخت نه دی چې هر امنیتي پلان دې باید انتقاد شي او دته نیوکه وکړو چې دا پلان سم نه، دا پلان سم نه. جګړه اسانه کار نه دی، موږ د خطرناک تروریستي ډلو سره مخامخ یو او ضرورت لري تر څو خلک موږ ملاتړ وکړي، سیاسيون موږ ملاتړ وکړي، او په یو حق دغه دښمن پر وړاندې ودرېږو او خپل ځان سپار کړو تر څو هیواد وساتو.
خضر من اوریدونکو د کورنۍ چار وزارت ویان صدیق صدیقی و چې د هلمند د جګړې په اړه د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبری ناسته کې څرګندونې کولې. دغه شان زموږ همکار نجیبې زمان په همدې اړه د افغانستان د دفاع وزارت د مرستیال ویان محمد رادمنش سره هم مرکه کړې، چې دغه مرکه به هم واورو چې ښاغلی رادمنش د هلمند د جګړې په اړه نجیبې زمان ته څه ویلي دي.
په سلور ارخ کې د مونږ عملیات روانه ده، یعنی په ستنګین، ګریشک، نووه، همدارنګ په نادعلي ساحو کې، او د مونږ قطعات په ډېر ښه توګه خپل عملیات سرته رسوي. مګر دا چې تاسو وایئ چې نووه دښمن نیولی و، د مونږ قوتونه هلته وو، د ملي ځواکونو او د دښمن په منځ کې جګړه روانه وه، مگر نو ولسوالۍ د دښمن لاسته نو ورغلې او اوس هم د مونږ په لاس کې ده.
لشکرګاه ښار ویل کې د راپور نه موجود و چې هلته مخالفین ډیر ورنږدې سوي دي او امکان لري چې دغه ونیسي. د تجهیزاتو د کموالی په اړه هم شکایتونه موجود و. اوس ځواکونو ته، افغان امنیتي ځواکونو ته تجهیزات انتقال سوي دي نه دي؟ هغوی اوس هم دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي که څنګه دي؟
کله چې جنگ په چانګیر او د ناوې شاوخوا کې روانه و، د مونږ قطارونه د شوراب نه لشکرګاه ته ورسېده. کله چې ټول قطعات په خط تعرضي کې ورسېده، د مونږ لوجستیک قطعات هم هلته راټول شو او په ټولو ارخونو کې مهمات ټولو ته تقسیم کړل، دا مشکلات حل شو. نو
په هلمند کې د ځمکني ځواکونو تر څنګ د هوایي عملیاتو ملاتړ هم شته که نشته؟ او که چیرې هوایي عملیات کېږي، څومره موثریت لري، څومره ګټور دي د دښمن په مقابل کې؟
په جنگ کې تاسو خبر یاستئ چې هوایي قوتونه د اساسي سیرف په توګه خپل مسؤلیت ادا کوي، او د ځمکنۍ قوا په دغه پیچیدلې یا د جغرافیایي مشکلات نه ضرورت لري چې باید حمایه شي، او دا قوای هوایي ده چې هم حمایه کوي او هم د دښمن په ځاله باندې خپل عملیات سرته رسوي. یقینا چې هوایي قوتونه موږ سره همکاري درلوده، او دا همکاري په ډیر ښه توګه سرته ورسېدل او دښمن په شاته مول سوی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وو چې د هلمند د جګړې په اړه موږ د همکاري نجیب زمان پوښتنو ته ځوابونه ویل. اوس هم یو څو پیغامونه نور اورو، واورو چې دوستانو په پیغامونو کې څه غوښتي دي.
سلام علیکم. زه اټک يم. هغه حقیقتونه چې ما ترلاسه کړي دي، د لوګر ولدي اندر پولیس والے کې چې د تورمخې پنجپی کوم چرلکه ناست کړي وا، هغه دا وجه دا دو علت دا و چې دا روسیې ته نه و روانه. په ننګرهار کې د ایښته درون تلفات واوختل. ها، تورمخې پنجپای غواړي د درې ورځې کېږي دا چورلکه راځي د لوګر په آزره کې د دایښ مشران روري، د ایښته نوي اکمالات کوي، غواړي چې په آزره کې ورته ځای جوړ کړي. بیا د پېښه رامنځته شه، دا روغ وایي، دا د ترهګر د اکمالاتو چورلکې دي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه مې کې هېلې وړاندې کوم. محترم او چې د زاده یو اړیو بل سوال کې کوم جنگونه شوي دي؟ خاني پښتنې جنگ ور بکی لګیدلې، طالبان لګیدلې، هیڅ راپور نشته. آل چاته چې زیان ورسېږي کوم جنگ وشي، هیڅ راپور نشته. د کلو خلکو ته کوم تکلیف ورسېږي چې راغوان اورېدو. زه غواړم چې د ازادي رادیو ته د زاده یو سوال د سرحد نه کوم راپور چې ازاده ولسوالی مکمل راپور ازاده رادیو ته زه ورسوم، د ازاده رادیو د لارې ټول خلک په دې پوه شي.
السلام علیکم. دا څنګه نظامي تړون دی د امریکې چې موږ سره ستراتیژي تړون نیم ځا کړی دی؟ هغه کې داسې ویل شوي چې د چا په حریم تجاوز وشي موږ به د دساسو نه دفاع کوو. اوس خو د پاکستان نه داعش راځي، طالب راځي، دوی څنګه عملیات نه کوي؟ السلام.
قدر من اوریدونکو دا وا د ازادي اوریدونکو دا خبرونه چې تاسو واوریدل تر بل مو په لوی او بخون کې خدای سپارمه. خو په تلو تلو کې خبره غدا چې هغه پیغامونه چې تاسو په دغه خبرونه کې اوري په هیڅ ډول د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. تر بل مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خو رسول الله
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنه.